دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته هر کله وایم. په دې خبرونه کې به اورئ چې د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. همداراز د دې ترڅنګ په کوټه کې هم په هدفي وژنو کې 3 کسان وژل شوي دي. د دې نه علاوه نور خبرونه هم لرو. سندرې به هم درته په دې خبرونه کې خبرو. خو ورزو اسرار العالم مومنت د دې مهال د تازه کورنۍ او نړیوالو خبرونو لپاره.
سحر مو په خیر لوم بيد مهم پورنو لنډیز.
په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 9 کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر جوبل دي. او د بلوچستان په کوټه کې هم د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې 3 کسان وژل شوي. او افغان ولسمشر وایي افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي سرمایه کارانو پنګونې ته تیار دی.
اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اخوډب پیښې روانې دي. د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږ زده کوونکو ترڅنګ 9 کسان وژل شوي دي. د ګلشن اقبال سیمې پولیس وایي په دغه سیمه کې بېګا نامعلومه وسلوالو د چایو په یو هوټل ډزې کړې دي چې له امله یې په هوټل کې ناست د دینی مدرسې جامعه عربیه احسن العلوم شپږ زده کوونکي ځای پر ځای وژل شوي او د هوټل د مالک په ګډون شپږ کسان جوبل شوي دي. د مشرقي کراچۍ پولیسو مشر شاهد حیات مشال ډوتا د پیښې په اړه څه داسې ویل.
دو موٹر بائکس تھے جس پہ 4 لوگ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی.
نموڑے وائی پودوا موٹر سائیکل سوارو چلور کسان راغل لوډا زی یو کړی چې په نتیجه کې تر دې وخت پورې شپږ کسان وژل شوی او شپږ جوبل شوی دي. د تشدد نورې پیښې د خار په سخی حسن نارت نازم آباد او کوکرا پار په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا درې نور کسان پکې وژل شوي دي. د مشالې لو د خبریال له مخې په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې فرقه ای زنختو زور نیولی دی. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې 3 کسان وژل شوي او 2 نور جوبل شوي دي. وژل شوي او جوبل کسان هزارګان دي چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی. د کوټې پولیسو په وینا د خلی په ورځو لومړۍ پیښه په ډبل سړک شوي چې یو تن پکې وژل شوی او دویمه پیښه په کنداري بازار کې شوي چې 2 کسان پکې وژل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت لا هم کومې ډلې نه دی قبول کړې. په دې وروستیو کې په لسګونو هزارګان په بلوچستان صوبه کې وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي سکل د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 80% زیات شوی دی. د دې سازمان مشر لال ګل لال لازادې ډیو سره په خپلو خبرو کې له دولت څخه وغوښتل چې عاملین ونیسي او سخت سزا ورکړي.
دا یو ښه کاري سفر به وي او انشاءالله راست راولنه هم به ولري. اجنډا هم چې جوړ شوی دی یو غني اجنډا دی.
دا په داسې حال کې دا چې په تیرو 2 ورځو کې په سمنګان کې پر یوې 2 کلنې او په تخار کې پر یوه 4 کلن هلک جنسي تیری شوی دی. افغان ولسمشر وایي افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي سرمایه کارانو پنګونې ته تیار دی. حمید کرزی پرون په ممبئی ښار کې له هندي سوداګرو او پنګوالو سره په خبرو کې دغه مسله یاد کړه. بخنه غواړو مونږ تاسو سره ناسم کټ وړاندې کو. نوموړی وایي زه دلته له افغانستان له یو پیغام سره راغلی یم. هغه دا چې افغانستان د هند لخوا سرمایه کاری ته تیار دی. په حقیقت کې افغانستان نن نه یوازې چمتو دی بلکې د پانګونې لپاره د هند سوداګرو ته د فرصتونو وړاندیز هم کوي. ولسمشر احمد کرزی د څلور ځنی سفر لپاره وړ مورځ هند ته ورسېد. دی به د دوشنبې په ورځو د هند له وزیر اعظم سره هم ګوري. دو افغان سرتیرو پر ناټو ځواکونو برید کړی دی. چارواکو د فرانس خبري اجانس ته ویلي چې په پیښه کې یو فرانسوي سرتیری جوبل شوی دی. په کابل کې د حساب یو ویاند وویل دغه برید د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په جامو کې 2 کسانو کړی دی. په ځوابي برید کې یو برید کوونکی وژل شوی دی. په وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا پر بهرنیو سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د صدرتي انتخاباتو څلور ورځې وروسته په فلوریدا ایالت کې بلاخره د رای شمیرل پای ته ورسیدل. د رای شمیرنې نتیجې ښایي چې ولسمشر باراک اوباما ګټونکی دی. په دې ایالت کې د رایو تاب پابندي پرون بشپړ شوه او راپورونه وایي چې اوباما په سلو کې 50 او د هغه سیال کاندیدو میټ رومنی یو کم 50.1% رای ګټلې دي. د اسرائیلي پوځیانو لخوا په ډزو کې لږ تر لږه درې فلسطینیان وژل شوي او شل نور جوبل شوي دي. عیني شاهدان وایي د اسرائیل او غزې د پولې په اوږدو کې د اسرائیل د پوځ ګزمه روانه وه چې چاودنه وشوه. په ځواب کې د اسرائیل پوځ پر غزې د ټانک او مشینګنو ډزې وکړې. د غزې د روغتون چارواکي وایي د ګڼ شمېر جوبل د اسرائیل د پوځي سرچینې وایي د دوی پر جیپ موټ بخښنه غواړم د غزې د روغتون چارواکي وایي د ګڼ شمېر جوبلو کسانو حالت نازک دی. او اخري خبر دا دی د شام د اپوزیشن نوی منتخب شوی مشر ویلی دی هغه د شام باسون بهرنیو ملاتړ کوونکو مایوسه کړی دی. په دوحه کې د شام قومي کونسل مشر جاج صابرا د خپل تنظیم په غونډه کې ویل چې لسو بیانونو پرته هغوی ته له خپلو ملاتړ کوونکو هیڅ ګټه نه رسېدلې. خود نوموړي په خبره اسد رژیم ته خپل ملاتړ کوونکي هر څور کوي. صبرا سوګړې وړاندې په داسې حال کې د شام قومي سلامتي کونسل نوې مشر ټاکل شوی چې په دوحه کې د عرب هیوادونو او غربي نړۍ په ملاتړ د شام د یو لوی اپوزیشن جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
دا مشال رادیو دا استاد سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی اسنند 2012 زیږیز کال د نومبر 11 نیټه ده. د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. هلته په کوټه کې هم په ورته پیښو کې 3 کسان وژل شوي. د تورخم په پوله چارواکو ناټو پوځیانو ته سامان وړونکي داسې کنټینر نیولې دي چې سامان ترې غلا شوی دی.
چې موږ چکو پاس د دوی په چاتونو باندې د ویلډینګ نشانې موږ ته ملاو شو چې ځای په ځای ویلډ شوی و. کنه اوس خو موږ لکه د دوه ګاډي هم ونیول.
بنگلادش له پاکستان غوښتي چې د 1991 زیږیز کال د جنگي جرایمو لپاره د بخنه وغواړي. په دې اړه شنون کې څه نظر لري؟
نه خان نه کوئی حرج نه ہے اس لیے کہ غلطیاں تو بہت کی ہیں پاکستان نے 1971 میں.
افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوې دي.
ګوزان دی، بغلان دی، سمنګان دی، کندوز، تخار، بدخشان په دې ولایتونو کې د پخوا په پرتله باندې جنسي تیری پیښې دي. د دې ګراف پورته تللی دی.
دا او نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې واورې له مشال راډیو سره اوسئ. د دې وخت لومړی خبر تر ازو د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې له مودې راهیسې روانې دي. د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږو زده کوونکو تر څنګ 9 کسان وژل شوي دي. په دې اړه د نورو تفصیل لپاره د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخه دی. ظفر، کلک تفصیل راته راکړه.
جی پامیر ساحل، د تشدد پیښې لکه څنګه چې تاسو وویل د کراچۍ ښار کې د پخوارا سره روانې دي، خو بیګا د کراچۍ ښار په ګلشن اقبال سیمه کې نامعلومه کسانو د کوټه ماشالله هوټل باندې ډزې کړې دي. چې دغه ته په دغه هوټل کې د نږدې مدرسې چې جامع عربیه سن العلوم نومېده، د دغه مدرسې ترجمان ناستو، زده کوونکي ناستو، دغلته چې سکولو چې هغوی د دغه ډزو لاندې راغلي دي. د سیمې پولیس چارواکي وایي چې په دې ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د هوټل د مالک په شمول باندې شپږ نور کسان چې دي هغه په دې کې جوبل شوي دي.
ظفر، دغه شپږ کسان چې تاسو ویل چې وژل شوي دي، دغه باندې په همدغه کسانو باندې ډزې کړې دي که نه دا حمله په دې هوټل باندې شوې وه؟
اصل کې پامیر په دې ښار کې کومو ګورو په هوټلونو باندې هم ډزې کیږي، خو پولیس چارواکي بیا دا وایي چې دا ډزې چې کومې دي دا په دې طالب علمانو پنځه شوي دي. ځکه چې د دې نه مخکې هم په کراچۍ ښار کې تقریبا د دې درې څلور ورځو راسي د شی مسلک ډلې کم غړي چې دی هغه وجل کیږي څلور ورځې وجل کیږي. نو دوی وی چې کېدې شي دا هم دغه فرقې ځن خطو یو کړی وي چې دینه مخکې شیا مسلک خلیک او وجل شوی دی او وسطه دا اوس چې کومه مدرسه ده د سنی مسلک خطو ده نو کېدې شي دوی دا راغی برګون ګړي
صحیح او او په خر کې مجموعي وزه د امنیت چې دا هغه څنګه ښکاری چې خرابيږي کنه پولیس او دا چارواکي چې دی دوی حل زلي پیل کړی دی د وزه کول لپاره
پامیر په محرم چونکه رانیز دی د مخکوم د محرم په جلوسونو باندې د کراچۍ کې وخت په وخت باندې عملی شوې دي. نو د کراچۍ ماضی کم سکیورټي صورتحال چې واغې ته په کتو سره د کراچۍ ښار په امنیتی چارواکو خصوصي پلانونه جوړ کړي دي. پرونی په کراچۍ حیدرآباد او خیرپور کې د موټر سایکل په غبرګا سر پابندي هم لګولې ده. خو به هم د دې ترڅنګ په ښار کې د بدامنې کې پیښې چې دي هغه روانې دي لکه څنګه چې دوه درې ورځې مخکې هلته ځانمرګ حمله شوې وه د هغې نه چې د خوډب کې پیښې دي هغه په مسلسله توګه باندې روانې دي او وخت په وخت باندې هغې کې چې دي مړې کېږي.
سمه ده. ډېره مننه ظفر کریمي د مشال راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرښه او د موږ ته تفصیل راکړ چې د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي پیښې کېږي. په ګلشل اقبال کې په دغه د مدرسې په زده کوونکو باندې حمله شوې ده او هلته شپږ زده کوونکي وژل شوي دي. ورته پیښې په کوټه کې هم شوې دي. په دوو بیلو بیلو پیښو کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرښه دی له هغه تفصیل اخلو. خدای نور دغه پیښې کوم ځای شوې دي او څه وخت شوې دي؟
ډېر مننه پامیر. لکه تاسو چې وویل پرون دا پیښ شوې دي په کوټه کې او همدغسې پولیس وایي چې لومړۍ پیښه د دې ښار په ډبل سړک باندې شوې او هلته یو تن وژل شوی. نامعلوم وسله والو په دې کس باندې ډزې کړې دي او هغه یې وواژه. تر دې د ډبل سړک تر دې پیښې یوازې څو دقیقې وروسته په د کوټې په توپولو د ګڼې ګڼې د راش کش په سیمه کې چې هغه یو کندهاري بازار دی یا شاره اقبال کندهاري بازار ورته وایي په دې سیمه کې چې ډېر زیات راش کش دلته یوازې څو دقیقې وروسته بیا همدلته په یوه زیړ رنګي ټیکسي موټر باندې ډزې شوې دي چې په هغه کې بیا دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. معنا دا چې ټول په یوازې په څو دقیقو کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې د دواړو پیښو چې کوم په دواړو پیښو کې چې وژل شوي دي او ټکان دي هغه ټول د شیا مسلک سره تعلق لري او دوه ژوبل شوي چې کوم کسان دي هغه د کوټي نظامي روغتون ته وړي دي او چې هلته ډاکټران وایي چې حالت یې له خطرې بهر دی. دغه سي د دې پیښو مسؤلیت لکه چې پرون دغه پیښې ویل چې هغه مسؤلیت منلی نه دی چې بل کړی نه دی. خو البته په تیر وخت کې چې دغه سي څومره هم پیښې ویل چې هغه کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي کسان په کې په نقشه شوي دي وجل شوي دي دا هغوی تقریبا د شاوخوا ټولو پیښو مسؤلیت وسله والې ډلې لشکرې جنګوي قبول کړی دی. خو البته د دې پرونې پیښې په اړه هم رسنیو ته څه نه دي ویل شوي چې
صحیح د دې مسؤلیت لا تر اوسه پورې چا نه دی منلی. ډېره مننه خدای نور ناصر د مشال راډیو خبریال سره د ټلیفون کرخو او دراته تفصیل را کړ چې د دغه پیخو مسؤلیت تر اوسه پورې چانه دی منلای. اوس ورزو یو اعلان ته په دې اعلان کې وتاسو ووري چې نن یعنی د یک شنبه په ورځ باندې مکم پروګرامونه لرسته سره لپاره ترغه ورسته بیا خپل بل خبري الته ورشو.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم دوه بجو
راشه درشه
په اوه منټه د پاسا دوه بجو
د مشال مرکه
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو
پښتانه په نړۍ کې
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
زړې سندرې
په پاو کم پنځو بجو
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز او ریورزو چار سدې ته. هلته د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی شبیر جان او دی به راته دا تفصیل راکوي چې په چار سدې کې د سی ډي په دکان کې چاودنه شوې ده. چار سدې په دغه سی ډي دکان کې چاودنه کله وشوه شبیر؟
سی ډي دکان کې چاودنه شوې ده چې
د پولیسو د وینا تر مخه دغه چودنه کې سزاني ځان خو نه دی شوی، خو ولې دغه دکان ته چې کوم دی دکان په مکمله توګه تباه شوی دی، چې هغه څومره سیډیا دغه شانتي ټي وي ګان وغیرہ پرتون هغه پکې اچوي دي، نور ډېر چاپېره ودانو ته هم ډېر ډېر زیان رسېدلی، ځکه چې دا زوړ بازار دی، زړه بازي ده او ډېر زیات دوکانونه په قطار باندې ده، یو شو د بل شي نو دوکانونه ته زیان رسېدلی، ودانو ته خو زیان زیات پکې نه دی شوی. ګورې
محرم په وخت کې اکثر په دغه مختلف سیمو کې دغه پیښې کیږي، د پېښور د امنیتي وضع په اړه باندې حکومت څه قسمه ګامونه اخیستي د محرم په میاشت کې؟
بالکل پام سائل تاسو ته پته چې هر وشان ته پیښور هم د خیبر پښتونخوا په محرم کې اساس ترین غندو کې شمار کیږي، او دغه له هم په پیښور کې کوټلې ګامونه پورته کړی شوې دي، په خصوصي توګه سور د وړاندې په قصاخانه کې چې کوم ایس پی پولیس والا او هغه باندې برید شو ځنه جن کې راغی، ورستو پرون بیا د غلې انتظامی د شان پولیس والا او د پیښور کې څومره تاجران تنظیمونه او یو غونډه شو، هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د لومړي محرم نه به پېښور کې سینماګانې ولي بندې شي، دغه د شپږم محرم نه به بیا پېښور ته چې کوم تلونکي راتلونکي لاړ دي هغې به بلکل ډېر سخت چکن کېږي، اوس هم کېږي، او بندې دا وي چې شپږم محرم نه به قصاخانې ته چې کوم لکه امامباړي دي هلته کې به ګاډي هم نه ځي، او په د محرم چې کوم مخصوص دوه ورځې نه هم ولسم محرم په هغې مکمل بازارونه پېښور ټول بند دي، پولیس وایي چې دوی پولیس ځای په ځای کړی دی، انتظام دغه شان لوکل چې کوم پېښور کې امن یو امن جرګې غونډې کې دي، یا داسې مشران دي هغه دوی فعالې کړي دي او دوی دغه خوټلې ګامونه پورته کړي دي.
ښه شبیر، داسې به کېدل په تېر کال هم شوي، نور کلونه هم کېدل، چې د محرم په وخت کې باندې باید د قبایلو او د افغان کډوالو پېښور ته په ننوتو باندې داخلي باندې بندیز لګاوه، دا ظلم داسې شوی دی کنه؟
بالکل په مسایل باندې لکه تیر ورځو کې دا پېښور چې کوم ځلین سمه دغه خبره ترېم شوې نه، دا وویل چې په پېښور کې چې کوم ډیر چاپېره یا قبایل دي یا افغان مهاجر کمپونه کې مشته دي، دا غوی پر اصل باندې وخار ته دننه بندیز دي، په ډبل سرلې باندې بندیز دي، دا شنګلې په استعمال باندې بندیز دي، چې کله دا محرم ختم شي دا بندیزونه بهر کې شي، ولې په دې لکه چې کلم د افغان مهاجرینو سره خبره تر وکړه، دا وینا و چې دوی خو د دې خورې خلک دي، دلته کې دوی روزګارونه دي، پایټ دي باندې بندیز
سم د ډېره مننه شبیر احمد جان د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه او د پېښور د امنیتي وضع په اړه راته تفصیل راکاوه، چې په محرم کې حکومت څه قسم پلان لري او څنګه امنیتي وضع د ښه ساتلو لپاره څه قسمه ګامونه اخیستي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
مشال راډیو ته غوږ یاست، وسم ورزو د پاکستان سیاسي مجموعي د هیواد په کچ د سیاسي وضع په لور. په دغه هیواد کې له څو کالونو راهیسې چې د پیپلز پارټۍ او د دې د ائتلافي ګوندونو حکومت ته د سترې محکمې یا د سپریم کورټ او د هیواد د حکومت ترمنځ، یعنی انتظامی ترمنځ، یو ډول کړکیچ لیدل کیږي، یو ډول تناو لیدل کیږي، او په دې ترڅ کې په دې وروستیو ورځو کې هم څه خبرې مخې ته راغلې وي. اوس د پاکستان قاضی القضات یا چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویل دي چې د آئین یا د اساسي قانون درناوی او په دې چلیدل د ټولو لپاره اړین دي، لازمی دي، او باید هر اداره په خپل دایره کې دننه کار وکړي. د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد. لږ پوښتنه کوو چې دغه خبره افتخار محمد چودھری په کوم تناظر کې کړې ده؟ ریاض
جی، پامیر جان څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د تیرو سو کالو راځي کومګو ګورو، نو د حکومت خصوصا بیا د پیپلز ګوند او د غشن د عدلی ترمنځ کوم کلکیچ روان دی، او په مختلفو وختونو کې د یو بل په ضد داسې بیانات هم راغلي دي، خو په دې تیرو سو ورځو کې خصوصا بیا چې کله پوزي سر لښکر هم تیرو ورځ بیان ورکړو، نو د هغې سره سم بیا کم سپریم کورټ چیف جسټس هغه هم بیان ورکړو، نو دا کومه خبره چې د آئین مطابق چلېدو یا کومه چې استاد ذکر کوي دا پرون په ابتابات کې یو د وکیلانو یو دستور او هغه ته په خطاب کې د افتخار محمد چودري وینا و چې دا یوازې د یو عام سړي کار نه دی چې هغه د آئین مطابق چلیږي بلکې هر هغه تن چې د ملک کې اوسي هغه باندې لازم ده چې هغه د آئین مطابق ژوند تیر کړي آئین د ټولو نه مقدس او د ټولو نه لوی زموږ لپاره دی وخت کې یو قانوني دستاویز دی موږ په دې باندې چلیږو دغه شان چې د هر ادارې دوی چې خپل خپل کار دی د عدلیه کاردار چې هغه د آئین تشریح وکړي د مقننه کار د آئین جوړول دي او د هغې تشریح سره بیا د دې څه کار نشته دغه شان عدلیه به کله هم د خپل کار نه وړي که هغه ته په دې کې هر قسمه خنډان را مخې ته شي د دې تر څنګ د ده وینا وه چې جمهوري حکومت 15 کاله پوره کړه نو دا هم یو ډېر ښه علامت دی او د دې سره سره چې کوم موجوده پارلیمان دی نو د پخوانی چې کوم غیر آئینی اقدامات شوي نو هغې ختم کړو د هغې پخلی ونه کړو نو دا هم یو ښه خبره ده سره د دې چې تیرو وختونو کې څلور ځله د آئین د آرټیکل 52B یعنی 58B د په ذریعه باندې چې کوم دی نو آئین څلور ځله د خپل لاندې کړی شوی دی
او حکومت مات کړل شوی دی. ریاض دغه خبره چې چیف جسټس افتخار محمد چودري کړی ده د پیپلز ګوند سره د اختلاف د عدلیه د دغه تناو خبره خو ماوته دواړو وکړه د پوځ خبره هم په دغه وروسته ورځو کې مخې ته راغلې ده دغه خبره چې د کړی ده چې هر اداره باید د خپل دغه دننه کار وکړي دی په کوم تناظر کې کړی آیا د پیپلز پارټۍ خوا ته اشاره وه پوځ ته اشاره وه څنګه کیسه وه؟
بالکل دیکھی کہ منگ گرو سنگ چی دی دا 58B خبر اوکلا بیا پدی کی اوبل خبر رازی چاگے کی ہم پرونے دستور کی دی وچ دا کرپشن پنوم یا دا غلا غلطو یا دا بڑو رشوتونو پنوم باندې یو جمهوری حکومت ختمول یا په اقتدار قبضه کول دا غلط خبر ده دې ته نظر تو ګورو دې خو بیا دې اشاره چې کوم نو هغه پوزي چې کوم امیران دي یا چې څوک پوزي مشران دي هغه په اقتدار باندې قبضه کړی ده نو پدې کې خود دې اشاره هم دغه طرف ته نیخ پنی غزي چې غني هر ادارې لا په خپل دایره کې
صحیح
ول پکاره هغه نه دي وتل خود دې نه علاوه کوم ګورو نو بعضی وخت کې د عدلی د حکومت د طرفه هم داسې بیانونه د حکومتي چارواکو د طرف د وزیرانو د طرف داسې بیانونه راغلي وو چې ګنې د آئین تشریح په یو ځای کې هم دا نه دي لیکلي شوي چې دا د عدلیه کار دی دا صرف پارلیمان کار دی او پارلیمان په خپل واک اختیار هیڅ چل نه ورکوي په دغه تناظر کې د چیف جسټس د بیان د کومګ وګورو نو هغه دغه طرف ته هم اشاره کوي چې د عدلیه یا د مقننه کار هغه یو قانون جوړول دی د هغې تشریح کول بیا
سمد ریاض مساخیل بس پراتلونکو ورځو کې به وګورو چې دغه تناو چې دغه کړکیچ چې د عدلیه د پارلیمان ترمنځ یا د عدلیه او د پوسټ ترمنځ دا په کوم لوري باندې ځي ډیره مننه خوشاله اوسې ریاض مساخیل د مشال رادیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخو او دراته تفصیل راکړ چې چیف جسټس افتخار محمد چودري څه قسمه خبري کړې دي او څه ډول طریقې سره په پارلیمان یا په پوځ باندې تویل دي چې دغه ادارې باید ټول د آئین مطابق کار وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس یو بل رپورټ ته ورزو. د تورخم په پوله د پاکستان کسټم یا ګمرک چارواکي وایي دوی په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو ته سامان وړونکي څلور داسې کنټینر نیولی دي چې د 2 لک امریکایي ډالرو سامانونه ترې غلا شوي دي. چارواکو په دې لړ کې ځینې مشکوک کسان نیولي هم دي او په دې اړه پلټنې هم کوي چې له دې کنټینرو غلا څنګه وشوه. په دې اړه د پوره تفصیل لپاره د خپل خبریال رپورټ اورو.
په تورخم پوله د پاکستان کسټم چارواکي وای چې دوی په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکي څلور داسې کنټینر په خپل ولکه کې خسته دي چې د خواوشا 3 لک ډالرو سامانونه ترې غلا شوي دي او د متبادل په توګه یې پکې خام سیمټ، شګه او د سیمټو بلاکونه اچولي وو. دوی وای د دغو کنټینرو د ماتولو او د سامانونو د غلا کولو په تور کې شپږ کسان نیولي دي. د دوی په وینا په دې کې زیاتره بیټری وي چې په کابل کې امریکایي بیس ته وړل کېدی. د دوی په وینا دغه کنټینر د خیبر درې په لاره په جمرود کې د نېشنل لاجستیک سیل تلاشې نه هم را تیر شوی وو خو د دې باوجود هلته نه دی نیول شوی او دوی ته اطلاع ورکړی شوی وه او چې کله یې په تورخم ټرمینل کې وکتل نو د دې نه سامانونه ویستل شوي وو. په دې حکله باندې په تورخم پوله د کسټم یو چارواکی عطا محمد مشال ریډیو ته وایي
انفارمیشن بیس باندې مونږه دا انسپیکشن وکړو. انسپیکشن خو روټین کې مونږه کوو، خو دا الگ مقصد تارولی وکړه. نو هغه چې مونږه چیکو پاس د دوی په چاتونو باندې د ویلډینګ نشانې مونږه تا ملاو شو چې ځای په ځای ویلډ شوی وکړه. نو هغه سفیشنټ انډیکیشن مونږه لپاره چې یار دی کې سر ټیمپرینګ شوی دی، د دې مالو مسله شوی دی. اوس خو مونږه لکه دا دوه ګاډي هم ونیول، دا کنټینر هم ور سره د دغه ډرایوران کنډکټران او بل کوم ایجنټ چې مونږه ته اپروچ کړو د دغه کلیرنس لپاره هغه ورسټ کو، او بل کوم د کراچۍ نه چا چې زما خسته د دغه ترانسپورټیشن کومه کمپنی هغه نمائنده ورسټ کړ.
دا چې د ناټو ځواکونو د پاره رسد وډونکو دغه کنټینرونه سامانونه څنګه وستل کیږي، په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن صدر زرکیب خان وای،
نو بس سیل خودوی سره ډیره طریقې کنه، عام طریقې دا خود سیل ولا خپل کسانی دا خود الواران دا یخ کوي، او په مغه طریقې ولا بندې کوم کی سمغی کنه دا قابل کولا وی دغه یو عام خپل غدي ور سره استادان دی خپل ټول مکمل ارشه ور سره هر یو قابل هر یو شی ور سره امغه شی فټ کوي، او دا چې کوم دي کنه دا دا ډریوران په ډیرو کې ملويستي. نو دا خو خیبر پی ایجنسی کې صرف نه ول کېږي، یو خیبر ایجنسی ور سره بدنامې دا خو د کراچۍ نه چروزی التزر تم چې په کراچۍ کې وي او په کوټه کې وي، په اړه دنیا کې ول کېږي، په پنجاب کې ول کېږي، پنجاب والا ور سره لینی لارو والا پیخو لراوړي پیخو رډو والا ور سره لینی.
په تورخم پوله د کسٹم چارواکو زیاته کړه چې دوی به په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه سره په دې اړه تماس نیسي، او د دغه سامان تفصیل بتري غواړي، او د غلا کولو پوره پلټنې به کوي. یاد دی وی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د سلالي پیښې وروسته اسلام آباد په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره د رصد وړلو لارې تړلې وي، خو د روان کال په جولای میاشت کې دغه لارې یو ځل بیا سکړی، او د خیبر درې او چمن پلاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره دغه رصد اوس روان دی.
تاسو رپورت واورید چې څنګه د ناټو له کنټینرو اغلا شوې ده، او د دې اړه په دې اړه باندې پلټنې روانې دي. لکه څنګه چې د خبرونې په فایل کې درته ویلو چې سندرې به هم درته خبرو، نو راځي چې د امین الفت په غږ باندې دا ټپی واورو.
سترگی نشتا چه زما سترگی پا غم لڑلی دینا اختر کراغلو کالی چکڑما چه یار منوی کالی چاتو غاندما کی ناس وم چرایا چی لفظے میں اوز بے اختیارا فریادنا او بخوال میں زلت نشی لک پہ مارش پہ پناہارا تیر خاون دلا بحشرشی چھ د جان دستر گوکڑم دے دن زد قیامت نا نیرے گم او ما قیامت دے جانان ہم تیر کڑو مینا چکل اورز دا محشر آشی
د امین الفت په غږ باندې مدر ټپی واورید. وخت شوې د 9:30 بجې. اسرار العلومومن راغله سټوډیو ته لده د دې مهال خبري سر ټکی ورو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خوډب پیښې روانې دي. د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږ زده کوونکو تر څنګ 9 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بېلابېلو پیښو کې 3 کسان وژل شوي. د افغانستان د بشر حقونو سازمان وایي سږ کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 20% زیات شوي دي. افغان ولسمشر وایي افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي سرمایه کارانو پنګونې ته تیار دی. دو افغان سرتیرو په ناټو ځواکونو برید کړی. د امریکا د صدارت انتخاباتو څلور ورځې وروسته په فلوریدا ایالت کې بلاخره د رایو شمیرل پای ته ورسېدل. او د شام د اپوزیشن نوی منتخب شوی مشر ویلی دی هغه د شام پاسون بهرنیو ملاتړ کوونکو مایوسه کړی دی.
خبری سر ټکی مولا مشال رادیو واوریدل. ویاند و اسرار العلوم مومند اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو مهمې ادارې راخستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملاله یوسفزئی د ترهګرو لخوا حمله یو میاشت پوره کېدو وروسته ملګری ملتونو 13 ورځ په نړیوال کچ د ملاله ورځ په هیڅ ومانځله. په دې موقع په خپل ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سکرتر بان کی مون وویل چې تعلیم حاصلول د انسان بنیادی حق دی او درست نړۍ خلک د ملاله په حق کې आवाज راپورته کړي او تعلیم بهتري لپاره د تحریکونو وچلوي. ادارې لیکي چې په څه ډول د ملالۍ لپاره په نړیوال کچ आवाज پورته شو نو دینه ظاهري کې چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک د پاکستان په باره کې فکرمند دي او د پاکستان مرسته کول غواړي. او په نړیوال کچ د ولسی خبرګون وروسته په پاکستان کې سخت دریزه تبقيله د حقیقت تسلیمول پکار دي چې جبر او تشدد نه ډک نظریات هیڅ چاته قبول نه دي. ادارې لیکي چې په ملالۍ د قاتلانه حمله وروسته پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ په حواله په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا صحیح ده چې غریبۍ لوجه جاهل او ترهګر را پیدا کیږي. خود تعلیم په ذریعہ د غربت او جهالت خاتمه ممکنه ده او د ملک کې تعلیم هله عام کېدې شي چې ترڅو ترهګرو لا شکست ورنکړي شي. نو حکومت لپکار دي چې هغه ګروپونه ختم کړي چا چې وسله راوچته کړي ده او په ملک کې حمله کوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې د ورځې منځلو په شاد پاکستان لپاره هم یو سبق دی او هغه دا چې ملک کې تعلیم ته وده ورکولو لپاره د په عملی توګه ګامونه پورته کړی شي. خو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې تعلیم ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي کوم چې د نړۍ په نورو ملکونو کې ورکړی کیږي. که حکومت غواړي چې ملک ته د ترهګرۍ خاتمه وکړي نو تعلیم دې عام کړي او داسې به ممکنه شي چې ملک نه بیروزګاری هم ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان افغان طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکرات او عمل دوباره شروع کولو لپاره حکمت عملی ترتیبولو په لړ کې پراتون کې اونۍ کې به په اسلام آباد کې مذاکرات کوي. ادارې لیکي چې پاکستان د ګډون نه په غیر طالبانو سره نیغ په نیغه شوي مذاکراتو کې څه مثبت پیشرفت نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې د پاکستان، افغانستان او امریکې په شمول نړیوالې ورورولۍ لا یو داسې کړنلاره جوړول پکار دي چې د طالبانو په شمول فریق په مذاکراتو کې شامل کړی شي چې د دې مسلې حل لپاره څه حتمی نتیجې ته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د سوات ملاله د پاکستان له حکومت او پوځ زیاته زړوره ده ځکه چې په سختو حالاتو کې هم خپل پیغام نه دی پریښی. هلته له برطانیا خبریدونکو مجله اکونومیست لیکي له ایرانه په سلګونه افغانان خپل هیواد ته ستنیږي. په مقاله کې راغلي دا عمل به د افغانستان پر اقتصاد بد اغیز ولري. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې وزیر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي که د پاکستان سم مستقبل وي نو دا به د ملالا یوسفزئی سره تړلې وي. په دغه هیواد کې وسلوال طالبان د ملالا یوسفزئی نه دومره وېرېدل چې په هغې یې وسلوال برید وکړ او د هغې ګناه سربدا وه چې غوښتل یې سکول ته لاړه شي او د تعلیم د خورولو غږ یې پورته کړی و. د اکتوبر په 9 نیټه د سوات په مینګوره کې ملالا د سکول نه کور ته روانه وه چې طالبانو پرې برید وکړ او ډېر زر یې د دغه حملې پړه هم ومنله. چې دا دوی کړی ده. د 2008 کال وروستو کله چې په سوات کې حالات خراب شول او په 2009 کال کې په وسط ځایي طالبانو خلاف عملیات پیل کړ، نو په دغه دوران به یې بی بی سی ته خطونه لیږل چې د سوات او د نجونو په تعلیم به یې خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي د وسوال طالبانو ویاند احسان الله احسان دوی ته ویلي چې ملالۍ د مغرب پیغام خوراوو او که بچ پات شو نو دوی به بیا په نخه کوي. ورځپاڼه لیکي ملالۍ د پاکستان د حکومت او پوځ نه زیات په بهادرۍ سره د طالبانو مقابله وکړه. په ملاله حمله د پاکستان د پوځ لپاره هم یوه د شرم خبره ده، ځکه چې دوی په سوات کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي. د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په روغتون کې د ملالۍ پوښتنې لا ورغلی وو او له دغې وروسته په هغې وسله وال برید یو بوزدله ګام ګرځولی. اخوا اکانومیست مجله لیکي هر ورځ په لسګونه افغانان د ایران بیرته افغانستان ته ځي، ځکه چې اوس د دوی په فکر په ایران کې ورته ژوند کول نور ګران شوي دي. مجله لیکي په ایران کې زیاتره افغانان په کارخانو کې کار کوي او یا نورې دیاړۍ لکه د ودانو په جوړولو کې مزدوریانې کوي، خو اوس ورته دغه کار هم سخت شوی دی. هر ورځ سناسه 1000 افغانان د اسلام کلا پر لاره افغانستان ته بیرته ستنیږي. په دغه لاره کډوال وایي د مهاجرت ژوند یو سخت کار دی. دوی وایي په ایران کې پولیس زوروي او مالکان له دوی سره دوکې کوي، خو بیا هم دوی دغلته په دې خاطر کار کوو چې په وطن کې خپلو کورنو لا اوس پیسې پیدا کړي او ور ویلېږي. خو اوس دوی د غربي نړۍ لخوا په ایران د بندیزونو او د ایرانی ریال د بی د کمیدو له وجې خپلو سیمو ته ستنېږي. په تهران کې یو 28 کلن عبدالله محمد وایي دی اوس واپس بادغیس ته روان دی، ځکه چې په ایران کې کار ورته نوره هیڅ واره نه خوري. اکانومیست لیکي د افغانستان مغربي سیمې د ایران د اقتصادي مشکلاتو له وجې نیغ په نیغه متاثره کیږي. سوداګر وایي د ایرانی ریال د بی له کمیدو سره د روزګار هم متاثره شوی. تر 2014 کال وروسته چې کله نړیوال ځواکونه باید افغانستان ووزي، نو باید د افغان اقتصاد د پرمختګ لپاره د اوسنه منصوبه بندي وشي چې د ایران لخوا د افغانانو د واپس کېدو له وجې د لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي.
نړیوال رسنۍ مې له فرخوندې وزیر واورېدې او وسه مرزو د اباسین سیلاب په غږ باندې د شرر ساپی دا غزل اورو. Thank you. مشال رادیو ته غوښتا وسم ورزو دوه درې مهمو رپورټونو ته چینن نیموګه په د خبرونه په پایل کې هم تاسو ویلو د بنگلاديش پاکستان ته ویل دي چې د 1901 زیږیز کال د خپلواکۍ په مبارزه کې د پاکستان پوځ په کړو جنگي جرمونو دی بخنه وغواړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي باید پاکستان په رسمي توګه په دې کارونو معافي وغواړي ځکه چې له دې سره به پاکستان ته په هیواد کې د نن نه دا ګټه ورسیږي چې بیا به داسې غلطۍ ونه کړي او دویمه دا چې له بنگلاديش سره به اړیکې هم ښه شي. بنگلاديش وایي په هغه وخت کې 1.5 لک وګړي وژل شوي ول. دا چې پاکستان څه ډول جنگي جنایتونه کړي ول په دې اړه اسرار العالم مومند تفصیل راکوي.
بنگلاديش پاکستان ته ویلي دي چې د 1901 په خپلواکۍ جګړه کې د پاکستان پوځ لخوا په شوو جنگي جرمونو دی معافي وغواړي. د بنگلاديش د بهنو چارو وزیر د غوښتنه په ډاکا کې له خپل پاکستاني سیاله هنر ربانی کر سره په ملاقات کې وکړه. که څه هم د پاکستان د بهنو چارو وزیر هنر ربانی کر وویل چې په تیر وختونو کې پاکستان څو وارې په بیلابیل حالاتو کې د بنگلاديش په جګړه د پیخمانۍ څرګندونه کړې خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي که پاکستان په رسمي توګه په ورته پیښه بخنه وغواړي نو په وقار کې به هیڅ کمی را نشي.
میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ غلطیاں تو بہت کی ہیں پاکستان نے 1971 میں.
زما په خیال کې پاکستان د 1901 په جګړه بخنه وغواړي نو د کې سبد خبره بنوي ځکه چې پاکستان په دغه جګړه کې ډېری غلطیاں کړې وي. ل مافی غوښتو سره به د پاکستان عزت کم نشي بلکې زیات بشي او ل دې سره به پاکستان ته په هیواد دننه دا ګټه هم ورسیږي چې موږ به بیا داسې غلطی نه کوو او دویمه دا چې ل بنگلاديش سره به زموږ اړیکې خیشي.
ایک تو یہ کہ پھر ہم اس قسم کی غلطی کبھی دہرائیں گے نہیں. سب سے بڑی بات تو خود اپنے لیے یہ فائدہ ہوگا. تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے بالکل نارملائز ہو جائیں گے.
دا چی دن لو سوا یو او یایم پا جگڑا کی دا پاکستان فوج سی قسما جرمو نکڑی بو. پا اڑای دا پاکستان دا بشری قنو کمیسون پا خوانے مشر او دا بشری قنو موجودہ کرکون کے آئی اے رحمان وائی.
اب اس میں یہ اندرکتی بات نہیں رہی ہے.
دا خبره نور پټه نه ده پاتې سوی. ټول نړۍ ته معلومه ده چې پاکستانی پوځ په بنگلاديش کې له بشري حقوقو سرغړونه کړې و. خلک یې په ډز وژلې و. په جنگ کې داسې کیږي هغوی به هم داسې کړي وي. خو پاکستانی پوځ په دغه جګړه کې شوونکي زده کوونکي او ښځې ووژلې.
مشال ډو چې کله د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود څخه وپوښتل چې تاسو هم د پاکستان په پوځ کې وای نو دا چې په 1901 کال کې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو ذمہوار څوک وو نو هغه ویل
څنګه تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت د پوځي امیر یحیی حکومت کسه هم کې دې شي په دې کې د پاکستان ځینی سیاسي خلک شامل وو خو خبره ده چې هغه وخت د پوځي امیر یحیی حکومت نو غلطي هم د هغه و. تر ټولو غټه غلطي دا و چې هغه وخت پوز د یو سیاسي تحریک د غلي کول لپاره وکړول شو. په هغه کې له بشري حقوقو سرغړونه وشوې ګڼ شمېر خلک وژل شول یعنی د خپلو خلکو سره یو لوی جنگ وشو.
کی ایک تو یہ کیا تھا کہ وہ پوری جو ان کی موومنٹ تھی اس کو ایک سیاسی مسئلے کو انہوں نے اپنی عسکری قوت سے دبانے کی کوشش کی. کئی لوگ مارے گئے یو نو ایک جنگ ہوئی اپنے ہی لوگوں سے جنگ ہو گئی اتنی بڑی جنگ ہو.
لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وائی کا پاکستان پر بنگلہ دیش کے پر شو جرمونو بخنو غواڑی نو لدی سر بداوشی چی سوک با بیا دغه قسم جنگی جرمونا نہ تکراروی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي. یو بل مهم رپورٹ لرو. د افغانستان د بشری حقوقو سازمان وای په شمال کې روان کال پر ماشومان او جنسي تیری زیات شوې دي. د دې سازمان مشر له مشال راډیو سره په خبرو کې له مسؤولو ادارو وغوښتل چې پر ماشومانو د دغو تیریو مخنیوي وکړي. تیرونی په سمنګان کې پر یوې وکلنې او په تخار کې پر یو څلور کرن هلک جنسي تیری شوی. نور معلومات ته سالم احمد صالح په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د بشری حقوقو سازمان وی روان المریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. دغه سازمان خبرداری ورکوي کچېرې پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان عدلي تعقیب نسی کېدای سي دغه ډول پیښې نور هم زیات سي. د بشری حقوقو د سازمان مشر لالګل لال په خبرو کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو پر محاکمې ټینګار وکړ.
شمال جوزگان دے بغلان دے سمنگان دے کندوز تخار بدخشان پرتلا باندھے طرح سے پیشے چاہ دے جنسی تیری پیشے دی دے گراف پور تلے کے شل پیسا پور تک لے دا.
د بشری حقوقو د سازمان مشر پر ماشومانو د جنسي تیری دوام ته اندیشنه څرګنده کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مسولانو هم پر ماشومانو جنسي تیری یو جدي ستونزه بللې وه او دې مسلې ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه کړې وه. پر ماشومانو د جنسي تیری پر زیاتېدو په داسې حال کې اندیښنه شول کېږي چې په تیرو اوو ورځو کې نامعلومو کسانو پر دوو ماشومانو جنسي تیری کړي دي. په تازه مواردو کې په سمنګان کې پر یوې اوه کلنې نجلۍ او په تخار کې پر یوه څلور کلن هلک جنسي تیری سوی دی. په افغانستان کې ماشومان په نورو برخو کې هم له زور زیاتی سره مخامخ دي. همدا تیره اونۍ څلور محلي پولیس پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په کابل کې په علني ډول محاکمه شول. ویل کېږي دوی په کندوز کې پر یوې ښځې جنسي تیری کړی وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال راډیو ته وګیا زموږ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د هند لزونو سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو د کنفیډریشن لغړو سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د هند پانګوالو پانګونې ته حالات برابر دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په افغانستان کې او په افغاني ادارو کې اداري فساد یا درغلي او زیاتیدونکو نامنۍ کېدای شي د هندي پانګوالو د فعالیت مخنیوي وکړي. د دې خونی د نړیوالو اړیکو د کمیټې لمشر آزرخش حافظي سالم احمد صالح د خپل مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان شرایط د هندي پانګوالو لپاره مساعد دي او کنه.
په افغانستان کې ډېر مدني زیرمې موجود دي، هایدرو پاور موجود ده، ډېر امکانات موجود دي چې دلته پانګونه وشي. هغوی لپاره همدا ډېره ګټوره ده چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه چې د هند صنایع اومه مواد ته ضرورت لري او په عین زمان کې دوی کولی شي چې دلته په خپله نه په افغانستان کې پروسس وکړي، مدني مواد ری پروسس لپاره خپل هېواد ته واستوي یا همدلته یې بشپړ کړي او نور هېوادو ته د ګډ منفعت پر بنسټ واستوي. اما دا چې دا عملي ده که نه، ده څو شیانو پورې اړه لري زما له نظره. یو دا چې آیا په افغانستان کې دا سیستم کار کولی شي او دا اداري فساد په مقابل کې چې دا عدم شفافیت کېدای شي چې د پانګونې مخنیوی وکړي، آیا افغانستان دې ته بریالی کېږي چې په افغانستان کې سالمه اداره یو شفاف اداره رامنځته کړي؟ دوهم دا چې آیا امنیتي وضع چې اوس سوکه سوکه کلکیچن کېږي دا کېدای شي چې تر کنټرول لاندې راشي او هیڅوک خپل ژوند او خپل شتمني خطر سره نه مخامخوي؟ آیا دولت دې ته بریالی کېږي چې په افغانستان کې امن راولي؟ دا د چین بلګا په د مس عینک کې دا برسېره کړل چې هغوی شکایت لري د ناامنۍ څخه. په شمول افغانستان کې ګواښونه شته، هلته د تیلو پروسس لپاره کمپنۍ شته، اما دوی بالقوا خطر سره مخامخ یا ولندي سره جوخت وایا ښاغلی ولسمشر د افغانستان
بالې افغان صاحب د اصلاحاتو ترڅنګ بل مسله دا چې د هند لزینو پروژو سره همیشه گاونډي هیواد پاکستان حساسیت شولې دي. کچېره هند په افغانستان کې پر ځینو مهمو پروژو باندې پنګونه کوي، تاسو فکر کوئ چې پاکستان به دغه سلاس ترځنه کښینی او حساسیتونه بنره ولړوي؟
اول خو پکار دا دی چې پاکستان د
دشمنی څخه لاس واخلي او افغانستان هم د پاکستان په مقابل دا منټالیټي یا دا ذهنیت بدل کړي چې د قوي دشمن په حیث پیژني. زما له نظره اوس دنیا بالکل بدل شوې دي. اوس په اروپا کې تاسو وینئ چې اتحادي اروپا د هغه خلکو ترمنځ جوړ شوي دي چې دوهم او اول نړیوال جګړې ترسره کړې دي، په میلیون هلته وژل شوي دي، او په ډېر عقلاني توګه او په ډېر متمدنانه ډول دوی دې ته بریالی شول چې نه یوازې خپل دا تیر مشکلات حل کړي، بلکې د ورورګلوي یو نوی میتود رامنځته کړي چې تقریبا اوس د اتحادیه د اروپا یو بل سره په غم او شریک سره شریکان دي، ګډ پوله لري او ګډ پلوان لري او څوکه څوکه کېدای شي چې ګډ حکومت ولري. نو ولې په منطقه کې موږ نشو کولای منځنۍ آسیا د جنوبي آسیا او د افغانستان ترمنځ چې یو لوی مارکیټ جوړ شي؟ افغانستان لکه چې پخوا وو د هغه د ایشیا د لوی مارکیټ زړه وګرځېږي. مخکې هم دغه سې پخوا هم افغانستان راکلي ورکلي مرکز و د دغه منطقې، او هندوستان او پاکستان او بنګلادیش منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان او حتی چین او روسي کولای شي په ګټه دلته په منطقه کې سره همکاري وکړي او د انټیګریشن پر بنسټ، د همګرایي پر بنسټ که دښمني پاتې وي دلته د هند او پاکستان ترمنځ، د پاکستان او افغانستان ترمنځ، نو هیڅ لوی پروژې په افغانستان کې پلي نه شي. دا تجربه د دلارام سړک چې د هندوستانیانو په مرسته کېدل بسیره کړل چې څونه دوی تلفات ورکړل، څونه بې شهګان دا انجینران د دوی ووژل شول.
همدغه د هند په نوښت ځینې پروژې چې تاسو د دلارام مثال ورکړ چې په افغانستان کې ځینې پروژې وي خو پر دغو پروژو باندې سخت بریدونه وسول، په داسې حال کې چې له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه هم په وتلو دي، تاسو فکر کوئ چې افغان دولت به دا توان ولري چې هند ته امنیتي تضمین ورکړي چې دوی به وکولی شي دغه خپلې پروژې په افغانستان کې عملي کړي یا پانګونه وکړي؟
خدای وکړي. خو انتخابات لپاره تقریبا یو کال څلور میاشتې پاتې دي، او که خدای وکړي یو غښتلی او قوي حکومت ایجاد په افغانستان کې، موږ دا توان لرو او کولی شو چې افغانستان دا امکانات لري او د افغان خلک په اصولي توګه کولی شي چې د امنیت ټینګ کړي. خو تکچیرې د افغانستان د خلکو او د حکومت وطن د بین ولاړ شي او دا خلک سره یو شي او خلک د حکومت څخه ملاتړ وکړي، که دا وکړي افغانستان کولی شي بشپړ امنیت تامین کړي او د پانګونې لپاره امکانات برابر کړي.
مشال راډیو ته وګیاست، تاسو په دغه مرکه کې چې وس مو واورېده د ازرخش حافظي لخلي واورېدل چې په افغانستان کې د امنیت وزکه خشي نو د پانګونې لپاره زمينه مساعده ده.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
له پاکستانه د خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون روزپانه په یو مقاله کې راغلی دی چې دا ډیره مهمه خبره ده چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ نوټس اخیسته دی، خو په دې خبرو د طالبانو مخه نشي نیول کېدای. په مقاله کې راغلی د دې لپاره په داخلي توګه یو شمیر کارونه ترسره کول پکار دي. لومړی مسأله دا ده چې د دولت ستراتیژیکو ګټو بیا له سره کتنه وشي او په هغو لارو چارو کې بدلون راوستي شي چې له لارې ستراتیژیکي ګټې ترلاسه کیږي. نور تفصیل له اسرار عالم مومن دا ورو.
د ورسپان ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد حکومت ته ویلي چې ولې په سند صوبا او په خاص توګه په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ خطرې ته پام نه کوي. له دې وروسته سند حکومت د هغه 15 مشکوک کسانو د ضمانتونو د منسوخولو حکم ورکړی دی کوم چې وړاندې په ضمانت خوشي شوي دي. مخه لیکونکي وایي چې دا ډیره مهمه خبره ده چې د پاکستان یوې سترې محکمې یعنی سپریم کورټ په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ نوټس اخیستی، خو په دې خبرو د طالبانو مخه نشي نیول کېدی ځکه چې د دې لپاره په داخلي توګه یو شمېر کارونه ترسره کول پکار دي. لومبئی دا چې د ریاست د ستراتیژیکي ګټو بیا له سره کتنه وشي او هغه طریقه کار کې بدلون راوستل شي چې د لارې دغه ګټې ترلاسه کیږي. مقالکون کې وایي سپریم کورټ لره د پښتنه کول پکار دي سین صوبا چې د صوفیانه روایتونو لپاره یو نوم لري څنګه اول پکې جهادي ډلې دومره په آرامه ډېر شوې دي. د مثال په توګه د سین صوبې په برابرخو کې چرته چې هندوان په اکثریت کې دي اوس پکې لشکري طیبه خپل نیټورک غځوي.
همدارنګ تګلارا سپای صحابه ډلې هم خپله کړې ده. مخالکون کې وایي چې په کوم رفتار سره جهادي ډلو په سند صوبه کې خپل کار شروع کړی دی، که همداسې روان وو نو د سند کلتوري خصلتونه به په 15 یا 10 کاله کې په مکمله توګه بدل شي. مکالکون کې وایي جیش محمد ډله چې یو وخت یې د کراچۍ ښار په روانو چارو کې لویه ونډه لرله، اوس د لږ وخت لپاره په جزوي توګه پټه شوې. په مقاله کې راغلی دی د ریاست ځینې برخې اورپکو ډلو ته تربیه او وسله ورکوي چې دا رنګ د غیر مذهبي تشدد مخه ونیسي. په کراچۍ او عمومي توګه په ټول پاکستان کې د طالبانو د مسلې حل لدې پوښتنې شروع کیږي چې ولې ریاست ځینو ډلو ته په وسلو ورکولو زور راوړي او دا رنګ بیا د دغه ډلو د مخنیوي لپاره نور ډلې جوړوي. مکه لیکونکي وایي باید چې سپریم کورټ دا پوښتنه وکړي چې طالبانو د ملاتړ کولو پریکړه څوک اولې کوي، نو دې ځواب به دا وي چې ولسی حکومت دا قسمه پریکړې نه کوي. د مقالې په اخره کې لیکواله لیکي چې د پاکستان چیف جسټیس لرا په دې خبره پوهېدل پکار دي چې په سند او په خاص توګه په کراچۍ کې د طالبانو جګړه تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې په کراچۍ ښار کې ټول ګوندونه او غړي نه یوځای شوي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او وسم ورزو یو غزل او رو د صفی په غږ باندې.
بورا گانو جس بنو لمنے نی